پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې لامل دوه کان کیندونکي وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي، او د امریکا دفاع وزیر ویلي چې امریکا به اجازه ورنه کړي چې اوکراین ناکام شي. اوس د خبرنو تفصیل. د بلوچستان په هرنایی کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کان کیندونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوي سرکاري ادارې مشر عبدالغني شهواني نن مشال راډیو ته وویل چې پرون تر روژه مات وروسته د هرنایی د شارګې سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زهرجن ګیس له امله چاودنه وسوه، کله چې لس مزدوران د سکرو په رایستلو بوخت ول.
چکم وخت چاودنه وسوه هغه وخت لس کان کیندونکي لاندې وو، بیا وروسته اته کان کیندونکي د مرستو لپاره لاندې تللي وو، هغه راستلی دي. د مرستو کار په چټکی سره روان دی او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا کسان راوستل شي.
بل پلو په بلوچستان کې د طبي ناورینونو د انتظام ادارې صوبایي مشر جهانزیب خان مشال لړی ته ویلي چې له نړیدلې کان څخه د دوو کان کیندونکو مړي راایستلی دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې تر څنګ یې هغه اته مزدوران هم بیرته ژوندي راایستلي دي چې تر پیښې وروسته د خپلو ملګرو د راایستلو لپاره کان ته کښته سوي ول او هلته د ګیس له امله بې هوش سوي ول. د نن په خبره اته کان کیندونکي لا هم په کان کې بند پاتې دي. د پاکستان سینټ پراته څلویښت خالي څوکیو د انتخاباتو لپاره د نوماندۍ د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته ورسېدی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوماندانو ارزول سوی نوملړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ پر شپږویشتمه خپور کړي او نوماندان د مارچ تر ویشتمې د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی سي. انتخاباتي کمیشن زیاته کړې چې د مارچ د شپاړسمې تر ټاکل سوي نیټې یو سل پنځه څلویښت کسانو د نوماندۍ اسناد ورسره جمع کړي ول. په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایي یعنی اته څلوېښت څوکۍ د مارچ پر یولسمه د استازو د شپږ کلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوی چې دغو څوکیو د کولو لپاره د اپریل پر دویمه نیټه په قامي او ټولو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ پر 19 پر خپل ویبپاڼه په خبر کړي بانکي ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. بیان زیاتوي چې دواړه مشران د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د هدفونو پوره کولو لپاره د امریکا د لا زیاتې همکاري او ملاتړ په اړه خبرې وکړي چې دغه هیواد د مالي انتظام او د پانګونې فضا لا ښه کول پکې شامل دي. بیان پر مخ لیکي چې ډونالد بلوم د پیسو له نړیوال صندوق یا له آی ایم ایف سره د پاکستان د پور اخیستلو په لړ کې د امریکا د ملاتړ یادونه وکړه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 8000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې څو ورځې مخکې خبر ورکړی چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. دې کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د فعالیتونو په ځنډېدو سره میلیونونه اړمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په خبره له څلور لسیزو راهیسې د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې شاوخوا درې میلیونه کسانو ته د روغتیا، پوهنې او روزنې، معلولینو ته د خدماتو او اړمنو ته د مرستو پروګرامونه مخته وړل. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي کڅم د جمهوریت غشتونکو د مخالفت لامل د ساز په جرګه کې د اوکراین د شپېتار به ډالر مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بیل پرونی يرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 50 متحدینو استازو ته ویل امریکا به اجازه ورنکړي چې اوکراین ناکام شي. په هغه غونډه کې د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وسوې، ځکه چې هغوی په ختیځ محاذ کې د روسیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره مبارزه کوي او د توپخانې د مهماتو د کمیدو په حال کې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل پروانه خبرونه کې وريدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. د بلوچستان په هرنای کې بیګا د کویلې په وکان کې د چاودنې له امله یو شمېر کارکوونکي تر لاندې شوي دي. په هغه صوبه کې د آفتونو پر وخت د انتظام اداري او چارواکي وایي د کارکوونکو د راستلو چارې روانې دي.
دوه ډیډ باډیز راوتل دي، مخکې کسان تللي وو رسکیو لپاره، په خپله په ساس سره وو هغه شمه وتل دي، لس کسان هم تدنه نستا اوسه.
د پاکستان د کسٹم چارواکي وایي د اپریل لومړۍ نیټه نه به پرته له پاسپورت او ویزې د افغان ډرایورانو پاکستان ته پر داخلېدو بندیز وي. په تورخم کې افغان ډرایور له دې عمله پریشان دي.
زرا ولارې دي، نه پاسپورت چا سرهشتا، ټیمونه کې ختم دي، موږ ځان له رزقو ګټو کې پاسپورتونه ویزې ځان له پیدا کړو.
او د افغانستان په خوست کې مېش وزیرستاني کډوال نړیوالو مرستندوی ادارو د خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي.
خوراکي مواد کومک ته مېش سره وک ځکه چې مېش په ډېر سړه ځکه پروته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. رب شوولنی رپورٹ تھا. د بلوچستان په هرنای کې د کویلې په وکان کې چاودنه شوې ده. چلا ملې شاوخوا لس کانکندونکو تر لاندې شوې دي. تر چاودنې وروسته د کانکندونکو درایستلو لپاره د مرستو کار پیل شوی دی او تر اوسه د دوو کانکندونکو مړی راایستل شوی دی. چارواکو په خبره چې د سکرو په کان کې چاودنه تیره شپه هغه وخت وشوه کله چې هلته له لسو څخه تر یولسو پورې کانکندونکو د کویلې په راایستلو بوخت ول. تفصیل له کوټه د مشال لړیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه یو سل شپېته کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرپرایز له په شارګه سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې په یو کان کې د مارچ په 19 نیټه هغه وخت چاودنه شوه ده کله چې د روزمات وروسته د کویلې نزدې لس کان کیندونکو د کویلې د رایستلو په کار بوختو. په کوټه کې د کویلې د کانکندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې چیف ډایریکټریټ اف ماینز د مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې چاودنه 800 فوټه لاندې شوی ده او تر اوسه مرستندوی کارکونکو د دوو کانکندونکو مړی راستلې دي. څوک چې د پښین عبدالغفور او د زردالو صبر خان په نامه پیژندل شوی دي.
اوس وخت وخت دست واد میات گئے تھے سوی مدد کے لیے بس وہ کو نکالا
چکم وقت چاودنا وس و هغه وقت لس کان کیندون کی لاندی وو بیا ورسته اته کان کیندون کی د مرستو لپاره لاندی تللی وو هغه راستلې دی. د مرستو کار په چټکی سره روان دی او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا کسان راوېستل شي. بل په لوته پر دې پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخته خوشنۍ ښکاره کړې او مرستندوی ادارو ته امر کړی دی چې هغه دې د لاندې سو کانکندونکو د راستلو لپاره په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په دې اړه مچکل په صوبه کې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم د مشر جانزیب خان سره تماس ونیوي نو هغه مشال ډیرو ته وویل چې د پیښو وروسته مرسته کوونکي ټیمان و ارنایي ته رسیدلې دي او د ده په خبره چې تر اوسه د یاد کان څخه دوه کان کیندونکي مړي مندلې دي. د دې تر څنګ اته هغه کان کیندونکي هم بیرته ژوندي راستلې دي څوک چې د پیښو وروسته د مرستو لپاره وکان ته شو سوي وو او د ګیس لامل به وشوي وو.
دوه ډیډ باډیز راوتل دي، مخکې کسان تلل وو رسکیو لپاره، په خپله په ساس سره وو هغه شمه وتل دي. دس ان باندې یو لس کسان وو شپږ دلته پساو ماوینس کې، هغه لس کسان هلته دننه نستا اوسه. ګوره دا چې کوم سامان دوی ته ریکوایرډ دي، هغه یو کمپریسر دی. هغه کمپریسر کې دی، هغه ماینز ډپارټمنټ سره ستا، هغه ماینز ډایریکټریټ کار دغه دی، هغه نه به اکسیجن سلینډرز مجھے مرکړې دي، ایف سی ایم دوی ته راکړې دي. کوم کسان لاندې دي هغه ته اکسیجن سلینډر.
د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته د پلټنې کار هم پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه. په دې اړه مو په وار وار د ارنایي سیلې د مرستیال کمشنر جاوید ډومکی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانونو کې دا ډول
زیاتره پیشی د حکومت د بغوری لعمل را مستکیجی. خود نمود پا خبره چه درنایی پیشه د چوده دون که موادو لعمل را مستسوه ده.
او بلاستیک یک کری دی دا بارو دو کله او دا منه دی کله دا منه کهی. لویوه دا باکه خدا و سوه یوه بیاد داغه کم ده که بلاستیک وکی پا کوله که یوه حقه وکره کنه. دواری دا باکی سر منگری سوه پرلاری بالدیه غر رای لکی پر دو ساو کنه. او وست دا تا کم هوایی ده دا هوایی ده دی کامله نده. یعنی انسان پر ولویزی یعنی وخیز او پر پاسله هم زیاده ده ایسی او کسلی سرویج ورکنی داغ واچه سویده داغ بربریه چی بی دا پا دوازاره یوولس کی چی دو سلوی زوانان برسو پس سورج پی امریسی کی آگا باجه هم بلاستی بو
ده پاکستان ده کویلی ده مزدورانو ده اتیادی ده شمیره لمخی پا کال دوازاره دروشت کی ده بلوچستان پا گردون ده یواد پا نورو برخ کی ده کویلی پا کانو کی دو سوا اتا اتی کان کیندونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. په دوی کې لوی شمېر د بلوچستان سره تړاو درلودی او شاوخوا درې زره کان کیندونکي زخمیان سوي هم و. خو د سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وزل سوو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کویلې د خاوندانو لخوا 15 لکه پر یو کس مرسته ورکول کیږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لک روپۍ د ډیت ګرانټ ورکولو اعلان سوی و، پر هغه د نوموړي خبره تر اوسه عمل نه دی پیل سوی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 9:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم چارواکو پرون مشالې ډو ته ویلي دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو بشپړولو لپاره ورکړل شوی مولت د مارچ پر 1 شمه پای ته رسي او د اپریل لومړۍ نیټې نه به د پاسپورټ او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه وي. بلخ افغان ډرایوران وایي پر پاسپورټ او ویزې اخیستلو باندې ډېرې پیسې او زیات وخت لګي، نو هغوی ته دې پر ځانګړو کارډونو یا راهداریو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر راپورټ کې.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرورانو ته لیکل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنکړي چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورټ جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
زیر محمد دی داسې کار دی چې زمونږ دا یو لارۍ نه ده، تقریبا زراو لارۍ دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته دی، ویزې څوک رالووی چې ساده یو لارۍ نه چا چاله ویزې وي، مونږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو، غریب خلک یو څه وکړو، روشه ور دغه تینې
مشکل خډیر دی، څوکم غم کنه مونږ له ټیم را کړو خو چاته ورشو قران کوم څو خبره موري
ته برتلې کابل کې د پاسپورت ته اپلای کړي کوشش ته کړي
شپږ میاشتې مو ته تیر کړي بیرته راغله منه ما جوړ کړه پیسې پیسې غواړي جوړه گیم نه کاروبار باندې خډیره سر دی ارس جام مليار دی 20 پیدا تر نشو
مې مستان دا ول سپور سامان را چول افغانستان ته روان روجان اپر ګډی کار نه پاس کې ولاړ دی باز دا نه تورخم نه ولاړ دی علي ماچ دا پوري شاگه سره پوری ولال دی بس بیگام پیشلام نه را کړه بس هنده رو شمال لنگو سامان را خیسته و بس لده که لین را وانچ و را غلو بس رو جانان نیم سامان پری خود نیم را وارا
دو جنوری پا در لسمان اتهم دو پاکستان امنیتی زواکون و کستم چارواکو هاگا افغان دروران ری سار کردیو چی چا سرا پاسپورت ویزنو او دو طرفات جارت ور سرا تر لسو رزو پوری زنده دلو خوبیا پا تورخم سفری نکتا که پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنز د مذاکراتو نه پس د جنوري په درویشتمه نیټه باندې د تورخم دروازه د مال وړونکو ګاډو پر مخ په دې شرط خلاصه کړل شوه چې پخوا شا دوه میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کړه او دا شرط پاکستانی وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورت باندې د افغانستان ویزه لګوي او بیا به په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سندکارانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتی او سیاسي مسلو پر سر دی کډوال ونزورول شي او نه دي هم پر تجارت محدودیتونه ولګي. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ پر 13مه د پاکستان او چارواکو له خولې خبر ورکړل چې د اپریل 15مې به له پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل شي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه به له پنجابه د افغان سیټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستلی کیږي. بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلی ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سیټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي.
نور خلک دا ونیم لکه یو لکه مهاجرین کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم وخامخان اور داسې انرجستر خلک پاتې دا خلک چې دا لاړ شي اتنه هلاک خلک افغانستان ته الته نه کار شته نه روزګار شته او نو د دې خلکو سرپناه تشته دي او دوی هلته سیاسي مشکلات هم لري. نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خو د مشکلاتو نه حجې راغلي نو بیا ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي؟ دا ظلم دی، زیاتې دي، نو دا کار په کار نه دی چې وشي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینو نورو پاکستاني رسنیو د مارچ په 13مه نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو وفاقي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15مې نیټې نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده. تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستیو میاشتو کې 15,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه واپس لیږل شوې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل.
مونږ ډېر په دې باندې پریشان یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبان حکومت جوړدونه پس ډېر وخت شو چې خراب شوې دي او دا غي په جزم تجارت ته ډېر زیات نقصان رسیدلې ده او تجارت ډېر زیات په مشکل کې ده نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي گاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه درول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند درول دي او د ډیرو لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي دې کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان خبرې نه دي روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ښه شي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موکې میلاو شي
له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستلو عمل د هغې وروستو پیل شو چې د پاکستان او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو او غړو په سر تعلقات خراب شو. هم په دغه لړ کې د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې دننه بریدونه کړي دي او د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې د هغه بریدونو هدف د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې غړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوو کلونو راسي په افغان طالبانو ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې د پاکستان په ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت د پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. خو بلې خواته د ټي ټي پي په نوم پاکستاني وسلوال او په کابل کې د طالبانو حکومت دریځ لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو په خوست کې مش وزیرستاني کډوال وایي له هغوی سره له تېرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې په میاشت کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. کډوالو همدارز ویلی یو میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلېدل هم بند شوي او د غلام خان پر لار هغوی ته د ناروغانو د بیولو او نورو ضروري کارونو لپاره هم تګ راتګ اجازه نشته. هغوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غواړي چې په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي دی ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو صدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته د نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوشته نه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک ځکه چې میش په ډیر سړه ځکه پروته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوختو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي د ګلم خون خمه حدا ونیو شي ځکه چې میشته ډیر مشکل دی تقریبا انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري نورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالی کې دي کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسر طرف نه کومه کې راونه شنو دا ادارې به بخمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خمه کې
و مو غوښتل چې د وزیرستانوی کډوالو د ستونزو په اړه د خوځ د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شار د مرستو ځنډیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستانی کډوال له سره بایومیټریک کړي خو تر اوسه دواړه لوري پریکنده موافقې ته نه دي رسیدلي. یاد دي وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانوی کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي متحده عربی اماراتو هند ته د خپل سفر خبر ورکړ دی. ټامس ویسټ پر خپل ایکس پاڼه دغه سفر هدف چې روانونه تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بدلی دي. هممهاله یو شمېر نجونو او ښځو چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله وایي اغېزمنې شوي دي، له امریکا یې غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې هغوی ته په نوي کال کې لږ تر لږ د زده کړې او کار حق ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو
ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ روانونه هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویسټ ډیسیژن به په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه لامریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوه ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اواله دوغ انجونو چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د انجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغه چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زما غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
امید او روشنایي برای آینده شان بشه.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یو پخوانی کارکونکي چې نه یو وختل انوم یې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
پخانه بیکار می پوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکار یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه داده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو وینجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویسټ به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه بال احمد شاه اعظمي نوور.
د بلسان فرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کان کیندونکي وژل شوی دي. په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوی سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شهوانی نن مشال لري ټول چې پرون تر جماعت وروسته د هرنای د شارګي سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت اته سو فوټ لاندې د زرجن کې اسلام له چاودنه وسوه کله چې لس مزدوران د سکرو پر ایستلو بوخت ول. د پاکستان د سینټ پر اته سرویش خلیل څوکۍ د انتخابات لپاره د نوماندۍ د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته ورسېدی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوماندانو ارزول شوی نوملړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ پر 16 خپور کړي او نوماندان د مارچ تر 18 د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلای شي. ټاکل شوی چې د هغو څوکیو د کول لپاره د اپریل پر 2 نیټه په قامي او ټولو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشي. په اسلام آباد د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې هیواد د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ پر 19 په خپل ویبپاڼه په خپل ټړي بیان کې ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 5000 افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکي د خپلو کورنۍ نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دی کڅم د جمهوریت غشتونکو د مخالفت له امله د اساسو په جرګه کې د اوکراین د شپېته ارب ډالرو مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بیل لپارهونې يرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 50 متحدینو اساس ته ویل امریکا به اجازه ورنکړي چې اوکراین ناکام شي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیو بل موجود امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی په روسیې کې د انتخاباتو ورسته بهیر د ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسی وګړي له جمهوریت بهیره به برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په انتخاباتو کې چې د مارچ پر 15 14 ولسمه تر سره شول یو یا کلن ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د شپږ کلنې دورې لپاره پکې منتخب شو. د چارو د پوهانو په اند پوتین غوښتل د انتخاباتو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالي بدل کیږي وخی چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. تفصیل د سفیر الله ستانگزی په رپورت کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشر ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه‌شنبه د انټونی بلینکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوا مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلینکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروسته بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې ادبا لی وي شفاف او معنا لرونکي ډیموکراتیک پروسې څخه به برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو د لیش په کلنی دورې لپاره وټاکل شو. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 8.4% سلنه وو. په دې ټاکنو کې رایه چاونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم تر سره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسی پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه خپل خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتی اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه تر سره کړل. د بلینکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني اداوې چې په ناقانونه توګه پریبریت کړي وو او اشغال کړي دي پیاوړي کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړي او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امریکا د پوز دوه پخوانی لړپولی جنرالان پرون د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی ول. هغوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل. د کمیټې پښتنو ته ځوابونه وویل. پر دې مهال د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلک نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې لا دوی ته سپیناوی نه دی کړی. تفصیل بیا هم صفی الله ستانکزی راکوي.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه یې وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی سه‌شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه:
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یو ستراتیژیک ناکامي ده، خو پوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه ده چې موږ د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل. هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی بیا ویل پوزی پلو امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانیدل د تخلي عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلید عملیاتو پر مهال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 120 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړي چې د تخلید عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښویشتونکی تایلر ورګ ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
and testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او مشته شاهدی را کړ چې ځانمرګ بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولی وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګ بریدګر په نشه کړی. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده څنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او وموغشتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مکالویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیاتو پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوز د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو په دغه واد کې خپل ماموریت پای ته ورساو. دا هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وي او پخوانی پوز هم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلک راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
دیو اور کمنگ دا لوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سر سم زمنگ سقم نشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حڅ کوي
میڈیا هم دوم راځه د څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې طالب چارواکو د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی دی. کروندګر کې یو خوا له دې کمپاین رضامندي څرګندوي، نو بلخوا یې زیاته کړې ده چې سګنې وچکالۍ د هغوی کروندې له زیان سره مخ کړي دي. هغوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤولو چارواکو غواړي چې په کرنیزه برخه کې دې ورسره اړینې مرستې وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو په کرلو بندیز لګولې، خو به هم سکل د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو په کلاګانو کې یا د سلورو دیوالونو دننه کوکنار کرلی و. خو په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کوکنارو د اړولو کمپین پیل کړی چې تر دا مهال یې درې نیم سوه جریبه ځمکه باندې کرل شوي کوکنار اړولي او په تړاو یې اته شپېته کروندګر نیولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې ویان حافظ عبدالبصیر زابلی وایي چې د کوکنارو د اړولو کمپاین به تر هغې دوام ومومي سو پورې چې د کوکنارو د کښت ګراف صفر ته راښکته کړی نه وي.
درې سوه پنځوس جریبه ځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده، نو دا کمپاین به لا هم جریان لري تر څو په ننګرهار کې د تریاکو کښت صفر ته ورسیږي. یعنې په هر ځای کې چې تریاک کرل شوي امنیتی ځواکونه به ځان رسي او کښت به له منځه وړي، ولو که په ګلدانۍ کې هم کرلي لا به هم پاتې نسي.
بل خو د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ کروندګر په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو له کمپاین راضي دي، خو له مسؤولو چارواکو څخه د کرنیز سکتور د میکانیزه کولو تر څنګ کروندګرو سره د اصلاحي تخمونو او کیمیاوي سرو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر سید انور او رضا خان وایي
بازی نشهی تو کی دل تک کرل کی دل او داوی مخنیوی شه منګه د دې ارکلې کو خود دولت نه مغختره دا چې دې په بدل کې موږ ته نور داسې تخمونه راکې چې هغه شی ته بیا زموږ مخه نشي. کوکنارو باندې دو په بدل کې به چې موږ سره کوم مکو شي موږ ته اصلاح شوی تخمونه راکې د وریجو دغه مثال دا راکې د شولو او د غنمو راکې د جوارو دغه کوم مکو کې موږ سره سره به چې موږ ته راکې.
دا په داسې حال کې ده چې د بزګر د ورځې په مناسبت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وویل چې په تیر یو کال کې د بیلابیلو ولسوالۍ کروندګرو سره د زرګونو ټنو اصلاحي تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درمل مرستې شوي دي. پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو کروندګر هم د وچکالۍ او نورو ستونزو څخه شکایت کوي او د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کوکنارو د بندېدو په صورت کې دې ورسره اړینې مرستې وشي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنې د دې صوبې له نوي منتخب حکومت تمه لري چې د دوی د مهم مسلو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د صوبې هنرمندان که د موسیقۍ او یا هم د ډرامو د ډګر دي، له حکومت غواړي چې د عمر خوړلو او ناروغ هنرمندانو لپاره نه یوازې میاشتنۍ مالي مرستې مقرر کړي، بلکې د هغوی د علاج معالجې غم هم وخوري. خو ځینې پېښور میشته هنرمندان بیا وایي چې له حکومته د ښېګړې تمه لرل ابس دي، او دا چې د صوبې هنرمندان باید د کار روزګار لپاره د اسلام آباد او پنجاب مخه وکړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورٹ کې. په خیبر پختونخوا کې د نوی منتخب حکومت جوړیدا د دې صوبې د هنرمندانو هیلي غوړولې دي چې ګواکې د مسلو د حل خواته به جدي ګامونه پورته شي. د هنري ټولنه په نوم د هنرمندانو د تنظیم جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد د مارچ پر 18 مشال لوي ته ویل غواړي چې د نوی حکومت له چارواکو سره ژر وګوري او د هنرمندانو مهمه ستونزې ورته مخې ته کیږدي.
حکومت چې کوم اوس وجود کې راغی دې سره به ان شاء الله تعالی هنري ټولنه ناست غواړو منګه چې زمونږ څومره هنرمندان دي خاص کر کوم مشران دي حکومت مخ کوم دوه پیری اعزازیا دي هنرمندانو ته ورکړي دا موږ ته په خاص توګه دا وایو چې موږ سره کوم سینئر مشران دي هغه شپېته کلن دي نو دې ترې هغه مردینی لګ دي خو چې تا حیات ته دي ته مقرر کی بل دا چې صحت مسله ده خاص کر پکې دي سینئر مشران او تا دې زیات پکې بیمار دي د نشترحال بندیز هم دي د ډېر خلکو کار او د دې د لاس خراب دي دې کې با شوګان کې د لې دې کې با د بوسیخه پروګرامونه کې د خلک براتل خون بو یو ډېر بزبوا د دین دا تم هم لرو چې څنګه مخکې وو نو چې نشترحال دغه شان د دې هلو زلو د پاره او د دغه بوسیخه او دې د پاره آزاد پاتې شي.
د فضل وهاب درد په خبره هنري ټولنه په 2000 زیږدیز کال کې په پیښور کې جوړه شوې او د راجستر غړو شمیر یې د مهال 300 دی. په پیښور کې سندرغاړی ډاکټر عرفان خلیل هم چې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی په پیښور کې د یوازیني لوی حکومتي تالار نشتر حال هنرمندانو ته په اسانو شرطونو د نه ورکول کېدو ستونزې یادوي. د ده په وینا ټولنې له حکومته خیرات نه بلکې د کار فرصتونه غواړي.
سلسله شروع کړو د وظایفو نو مونږ داغي او ټایټل شروع کړو چې مونږ ته خیرات لري پکار مونږ ته دمو حق پکار دي خاص تر باندې د نشراله والي سره چې مونږ ته کار اوپن دي کنه چې مونږ دا د شوکانو د پاره اوپن چې مونږ سره د سه حال په خبر کې شته نه خو یو حال چې د هنرمند د روزګار لپاره خصابې دي شي هغه یو داسې یو ریټ مونږ ته یاد کی کړل کله مطلب انکاری نه راځي.
د نشترحال په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې د حکومتي تالار په 1915 زیږدیز کال کې د صوبې د موسیقۍ او کلتور د ساتنې او ود په هدف جوړ شوی دی. په تالار کې پر یو وخت شپږ سوه کسان زیاتې شي او د تنظیم چارې د کلتور محکمې په لاس کې دي. پر دې سربېره د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په تیرو دوو حکومتونو کې وخت په وخت د هنرمندانو لپاره د میاشتنۍ او مالی مرستو پروګرامونه پیل شوي ول خو په دوامداره توګه و نه چلېدای شول. د 2024 زیږدیز د فبروري 8 د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو اړبیا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو بریالي نوماندانو په صوبې کې حکومت جوړ کړی دی. د اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په کابینه کې د کلتور چارو د صلاحکار چوکۍ د زاهد چنزیب په نوم د هزارې یو سیاستوال ته ورکل شوې ده. په داسې حال کې چې د صوبې نوی حکومت لا هم د کلتور په اړه خپل پالیسي نه ده په ډاګه کړې ځنې پیښور میشته هنرمندان د صوبې د تیر حکومتونو کارکردګۍ ته په کتو له نوي حکومت هنر ته د ودې ورکولو په برخه کې د ښه او غیزناک کار تما نه لري. لدی هنرمندانو څخه یو د ټلویزیون او سټیج د پښتو او اردو ډرامونو میالي اداکار خالد خټک ته چوای هنرمندان باید د حکومتي مرستو په انتظار ونه سي بلکې په خپل مخسر ځانته کار پیدا کړي.
اسلام آباد کې پرایویټ سېکټر کې ډېر نومړې چینل دي هغه ډېر زیات کارونه کوي لګیا دي زلالم مام سټرګل شروع کوولې چې زه خو سروایو کوم زما بچی دي کور کرایا ده بجې بل دي زه خو په خبر کې نشم کې ناشته چې دلته کار نشته ټي وي سټېشن بند شو نور پرایویټ سېکټر کې کار نشته ډایریکټر اف کلچر نه سپورټ کوي لګیا دي زما د کراچي آرټس زما د پنجاب رور آرټس زما د بلوچستان آرټس خپل ژوند پرې خې دي او منډه تلاړ اغې دا نوې چې حکومت چرته دي اغې وای چې لری کا یار خپل کار کا ما خپل دیڑی لگا وا سبب دا کارونم ختم یو مونږ به مازور یو بیماران به یو بیا ته کال به یو مونږ ته بشوک راکې نن پیسې وګټا ځان سره جمع کا چې سبا دا پیسې ستا پکړ راځي.
د هنګو یو مشهور سندرغاړي ګلنواز ولی چې لته 2 کالو راځي سندرې وای د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د هنرمندانو د مسلو د حل په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت څخه تملري د استاد خیالمت په خله مشهور شوه دا یو شعر راته وایو. دا سه سل خزان راغلل دا سه سل سپرلی تیر شوی دغه عمر د جهان دی کلا څنګه او کلا څنګه.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د سواد په مرکز منګور کې د خپل کور فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره دیرش کاله په خوا جوړه شوې چې تر ډیره یتیمان ماشومان پکې زده کړې کوي. دا اداره اوس د هلکانو انجونو لپاره جلا جلا څانګې لري. په اداره کې د یتیمانو ماشومانو پر تعلیم او روزنې سربېره هغوی ته د کسب او کار تربیه هم ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور فاونډیشن له مشر او بنسټ ایښودونکي حاجی محمد علي سره د دې ادارې د جوړښت او کار په اړه مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
نیاسب ډیر مننه. خپل کور فاؤنڈیشن په 1996 کې شروع کړو. زمونږ سکاوټس یوسف ملګرو زما سره او الله فضل له اوس زمونږ درې کیمپس دي، بوایز کیمپس دي، گرلس کیمپس دي او اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی. کم چې ډیر ماشومان دي، داغو پلیټس موږ جوړ کړي. پر پلیټ کې لس ماشومان دي، هغه ماشومان چې داغو په دنیا کې اثر څوک نه. نو په هغه باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سسټر چې کم زمونږ کمی جنو کو دولسم کړی او هغه په یونیورسٹی کې یا میډیکل کالج کې نرسنګ کې. نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز اسپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو، د اسپیشلی د تیمارو ماشومان لپاره. د الله پزل دی او خزم سره د 800 نه زیات ایتیمان جنکې سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی، په یونیورسټو کې دی، په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده.
نو له سو شپږ نیمه کې تاسو د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان دي. دغه ایتیمانان څنګه اداري کرایټیریا یا اداري معیار څنګه دی؟
منګا کال په کال یو سروے کو او په هغه سروے کې دا پته لګی چې موږ ته پزرګونو اپلیکیشن ناشي. زموږ یو فارم دی، فارم کې د پیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروے ټیم یا هغه سروے اجزي او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیر لګ بدلیږي. ځکه ماشومانو تعداد ډیر زیات سیوا دی پزرګونو او موږ لګ ماشومان داخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دوی واده کړی، نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا. نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لږ سختوم. تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
خو خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویلو شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی چې هغه موږ وستایو؟
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د امر یو یتیم خانو شانتی نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونو دي، سکولونو دي، پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وي. ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزل زمونږ په دې علاقه کې وس خد ټاپ رزلټ دی. د سپورټس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوی دي. سوبې زمونږ د سومر ریجن چې په دې کې زمونږ اداره چې ده هغه د ټاپ ده. او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو له سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو. بیا په کې 450 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډیر ماشومان تری دي. او غټه خبردار کړه چې تاسو ګوډه چینج پاول سره وای نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه دی، دا خپل پرزیدنت دی، جنرال سیکرټری دی. هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي او زمونږ په بورډ اف ډایرکټرز کې خ پوره تعداد چره یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دي. نو دې ته چینج وي چې رب کوم ماشومان خپل خپودري. نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا مېدا شو چې د حکومت میز دخل وکړه. او حکومت چې دی هغه چونکی دا بیسیکلی ذمہ دا سٹیٹ تک نه رسپانسبل خاصی دا ولنٹیرلی کار کو. نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړې. دا هغه د سټیم پورې دا بورډ ممبر وم او بیا کم چې دا زګه دا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی. دو پای کې مونږ خټ چینج راوستو دلته کې خلک راځي، ټریننګ کوي، طریقې زده کوي. زګه چې بده کې مین زمونږ چې دا سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کارنه کې چې سیستم یې نو التخ کار کوي.
اوس خپل کور تاسو وایئ چې درې لوی ودانۍ لري، درې کیمپس لګي لري، د لکانو، جنکو او بیا یو بل. اوس د دې اخراجات کم ځای ناراضي دا څوک ورکوي او په دې کې کوم کسان کار کوي څومره دي؟ او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې ورکوي؟
دی وخت کې زموږ سره تقریبا 160 پیټ سټاف ملازمین دي چې هغه لمن تنخواګانې ورکو دي. نو تاسو مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي. بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان دي، یو ایتیمان ماشومان دي چې په وخت کې دی وخت کې د 800 تقریبا سیوا دي. او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تنخواګانې چې دی هغه پوره کی او د ادارې اداره لکه په خپل خپل ودریږي. بیا زموږ سره کوم یتیمان ماشومان دي دغه لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکي څوک د لس ورکي دا ماشومان د خلکو بچي دي ته مونږ کوارټلی ریپورت لیږو. نو داسې یو سیستم چې دی د زموږ روان دی او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي په زکات باندې هم کیږي. خو مین ټارګټ سیستم دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2000 روپۍ خرچه راځي. نو خو تقریبا د وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
کومه تل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي دی خدای لري وسیه عمر روان دی تاسو 2500-3500 کال وی او د ډیر شو کال نه ادارې کې کار کوي نو چې بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی.
نه سه مستقبل خدای لري کنه چې پرنګشر کې واځ زنه ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي خو زمنګ مین چې اوس کم د خوره خبره ده کنه هغه زمنګ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي لکه زمونږ په بورډ آف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د غلکانو ده او د غلکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده کله کم چې زمونږ الومنای د خپل کور جوړ شوی دی. نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مینول دی چې د څوکیدار څه کار دی د پرنسپل څه کار دی د اکاونټنټ څه کار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویل شي کنه سو سرټیفاید چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی. نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کوزنیم نو د سبا بل قسم چلولی شي. خو به زمونږ سسټینبلټی چې دا هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي
د قله راځم و سمره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ونه شو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي سمره دي او هغه په کم زیونه کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړي چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی به څه کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوې دي داغه خپل علم نه ده داغه په کال کې پیره ګیدرین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله په دې وخت کې د درې سلور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه. نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدې کې با لکه ډیر زیات ماشومان چې دی هغه با لکه غلط طرفون تلو ځکه دا یتیم ماشوم قصه ده چې لکه د خپل پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لند نشي راتلې ډیر غرنده وسوم چې ډیر ماشومان چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو موږ په ډیر طریقې باندې هندل کوو او په کوم څه ولا کوو مختلف طریقې باندې نو کار اسان نه ډیر ګران کار دی. نو کدا دلته نه راغلي ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوی جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان چې د چا چې پلارانو نو هغه د دهشتګردي تر تلو هغه جرایم تر تزي هغه لاګانی کوي او د دې د ریسټارټوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهي قاتلانو کله چې موږ د هغه سروې کړو د هغه بیسیک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې را د خلکو نه ست تمل لري چې را داسې دارو څنګه خصمانو کې ستاسو څنګه مرستې وکي یو عام کس ته هغه چې دنه مو چې را زړه دغه یتیمانو د شي مرسته وکم چې دوی په مستقبل کې خسرې ته جوړ شي خې انسان ته جوړ شي خې شهرې ته جوړ شي.
ګوره نه سر دې کنه چې زموږ په اسلام کې خو زکات مین سورس دی کنه زکات هر یو کس ورکړي ٹھیک شو موږ لا زکات راکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کول شي چیرې زبر د یو ماشوم ذمہاري اخلا ماغه بدای ډونیشن درې کې شي اوس زموږ سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر سرچ دی هغه انلاین کړو زموږ یې پیسې اکاونټ ته خپل کور فاونډیشن بنوم پاګی ته سره پاسه راتلې شي انلاین بانکینګ باندې پیسې را لګلې شي. نو مین د خلکو زموږ دغه غره چې او ماشالله سګال چې موږ کم د غوچلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پدې کې ډیر خلک دې شي کنه چې یو روپې ورکړي دا خوازم د پرم د لاکر په نو سیوا ده ځکه چې دغه ایپ تتل او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور واغې ته روپې زموږ ته پرم واټ شي دي. نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه یا خو زموږه لینډ سیستم نو نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی زموږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک. نو خلکو زموږ د ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامہ خادي ادارې لور کوی نو تاسو په ځواني سکل مونږ ته زیات مالی کرایسس داو چې مونږ په اولنې پیر باندې مونږ سکل اډمیشن ونه کړو ځکه انفلیشن ریټ دومره سی وشي چې موږ کنټرول نشو کولای. ځکه موږ چې ښه خبردار چې دا خشته ماشومانو ساتو غدي بچ نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاول نشي نو څکل موږ ایڈمیشن سٹاپ کړی. ځکه موږ سره تقریبا د وخت کې د 100 زیات ماشومان دي چې دا کوز موږ سره خرچه نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات پدې کې پوره کوو.
استاد ډیر زیاته مننه. اوریدونکو داو حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې داغي پلار نشته داغي چې دین سوکشته دی نه چې داغي زده کړی جاری وساتي داغي تربیت وساتي دوی وایي چې دغه اداره د 13 کال نه په دې علاقې کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي هغه ته تربیت ورکوي او څلور سو داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دورسم پاس کړی دی او خپل روزګار کې دي. زه خپل قربانی احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکوي. دا
مشال ریډیو ده.